السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بلې وساته خبرونه پیل سوې چې ټول وخت دوه اونیزو پروګرامونو د هیلو وړانګه او د ازادي میلمته ځانګړې سوې نن دوشنبه ده د تلیا میزان ولسمه د اکتوبر نهمه په پیل کې خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی په هرات کې د شنبه ورځې په زلزله کې څه باندې 12000 کسان اغیزمن شوي. دغه ادارې تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې لږ تر لږه د 12 کلیو ټول کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا د مړو شمیر زر تنه یاد کړی، خو د طالبانو چارواکي بیا د مړو شمیر څه کم 2500 شي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان وایي له څو نورو مرستندویو سازمانونو سره په ګډه د هرات زلزله ځپلو ته بیړني روغتیایي خدمات دوام لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان په لویدیځ کې د سوې زلزلې اغیزې په دقت سره څاري. انتونی بلینکن تیره شپه په ایکس شبکه کې لیکلي د امریکا بشرپال همکاران د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په عاجلو مرستو سره اقدام کوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازولۍ په ویلامه کې ویلي چې اړوندې نړیوالې ادارې د شنبې ورځې د زلزلې د زیانونو په ارزونه بوختي او تر دې غمیزې وروسته عاجل لومړیتوب زلزله ځپلو ته د فوري مرستو ویش دی. دغه استازولۍ د نړۍ له هیوادونو مرستندویو بنسټونو او سازمانونو غوښتنه کړې چې د هرات د اوسیدونکو چې مرستو ته سخته اړتیا لري فوري ملاتړ زیات کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې سعودي عربستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د 2024 د کال د آسیا د فوټسال اتلولیو سیالیو په غوروي پړاو کې د عربستان په وړاندې د بریا ترلاسه کړه. د لوبه د یکشنبې په شپه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وسوه او افغان ټیم داسې حال کې کوربه ته ماتې ورکړه چې د سعودي عربستان حکومت افغان لوبغاړو ته له لوبې یوازې یوه ورځ مخکې ویزه ورکړه. په پام کې ده چې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله خپله دویمه لوبه د آسیا د 5مې لوبډلې انډونیزیا سره وکړي. که افغانستان د لوبه وګټي نو د راتلونکي کال د آسیا فوټسال جام ته به لاره پیدا کړي. په اسرائیل او غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر د یکشنبې تر ناوخته له 1300 دی. خبري اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې لږ تر لږه 400 کسان په غزې تړانګه کې د اسرائیل د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوي. دغه راز په اسرائیل کې د وژل شوو کسانو شمیر تر پرون ناوخته له 1300 دی. زرګونه کسان دواړو خواو ته ټپیان شوي هم دي. پرون د دویمې ورځې په مخه پر غزې تړانګه د اسرائیلو بمباري روانې وې. هاخوا د امریکا متحده ایالاتونو له اسرائیلي ځواکونو سره د مهماتو او تجهیزاتو د مرستې تر څنګ ویلي چې خپلې جنګي بیړۍ سیمې ته استوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي پوځ یې د سوریې په شمال کې پرون هوایي حملې کړي او د کورد افراطي وسلوالو شپږ اهداف یې ویجاړ کړي دي. دغه وزارت ویلي چې په دې حملو کې ګڼ وسلوال هلاک شوي هم دي. د ترکیې پوځ وایي په دغو اهدافو کې د تیلو هغه تاسیسات هم شامل دي چې د کردانو افراطي وسلوالو ورڅخه ګټه اخیسته. د دې تر څنګ داسې پناه ځایونه او زیرمې ویشتل شوي چې ګمان کېږي دغه وسلوال پکې وو. د ترکیې دفاع وزارت نه دي ویلي چې دغه عملیات د سوریې د شمال په کومه ساحه کې شوي دي. د ارمنستان روغتیا وزارت پرون ویلي هغه 15 تنکي ځوانان چې د سپتمبر پر 9 د لانجمن سیمې ناګورنو قرباغ د تیلو په یوه زیرمه کې د چاودنې له کبله ټپیان شوي وو د درمننې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو او بلجیم ته ولېږدول شول. دغه وزارت وایي چې تر دې مخکې لږ تر لږه 12 نور کسان د درملنې لپاره فرانسې، بلغاریا او ایټالیا ته لېږدول شوي وو. په ناګورنو قرباغ کې د بلتون پالو چارواکي وایي چې په هغه چاودنه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه او 290 نور ټپیان شوي وو.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو اوریدونکو، ژوند د الله تعالی له لوري یو ډالۍ او ستر نعمت دی. د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده. هم دا ډول د امیندوارو میرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړي دي هغه کې ستر حکمت پروت وي. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنی شودې چې کنډ یا ورګه ورته وایي ماشومانو ته څومره مهمې دي؟ کنډ د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دي چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شودې یا کنډ ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي.
سنگینه و سنگینه څه شوي؟
څه وایې فرزانه خورې؟ دلته یم.
مبارک دشه سنگینه، خدای پاک یو ګلالۍ زوی درکړ.
دا ته څه وایې؟ رښتیا؟ ډېره مننه فرزانه خورې. ښه، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي که نه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی د ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایا شکر چې دواړه روغ جوړ دي. ډېره مننه فرزانه خورې، ډېر ښه خبر دې راکه. شیرنی د قرضداره شوم، ښه شیرنی به درکم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده، شیرینی ته هیڅ ضرورت نشته.
ته صبر چې پلار ته مې زنګ ووهم او زیری پې وکم. بله پلاره.
اورم سنگینه زویا، بچه خیرت خوده؟
پلار جانا مبارک دیشه، بابا شویل خیره. بابا
تو وای ریختیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ تاسو ټولو ته مبارکي. ته صبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکم، تا به چیرته وي؟ ریختیا سنگینه زویا، تاسو څه وخت راځئ؟
سمه ده پلار جانا، دا دی زمون کارونه هم خلاصیږي او د خیر سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. ورښتیا اینګور مې څنګه ده؟
آغا هم شکر دی ښه ده.
شکر شکر، ډېر ښه خبر دې راته راکړه زویا، شکر چې اینګور مې روغه جوړه ده.
پلار جانا د اوس لپاره د خدای پامان، مونږ ژر درځو له خیر سره.
سمه ده، په خیر راشي زویا. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوی.
خدای دې خیر کی، دا څه خبره ده؟ لږ مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر یې د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوئ. هلی
فرزانی، فرزانی خورې، په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
اوه خدایا، په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانی خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. دای نو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ماته ولې صبر ونه کړه؟
سنگینه و سنگینه، ولې داسې ورخطا یې؟
فرزانې خورې، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
ورخطا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او میرمن همدلته دي او دواړه روغ روغ دي.
دا ته څه وایې؟ رښتیا وایې؟
هو، هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شو ورته. ما وایې چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کی.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندواری پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نامو خوده هوښیاره ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
رښتیا وایې فرزانه خورې، دا ټول ستاسو د ډاکترانو له برکته دي چې موږ مو مخکې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دا دی نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو، څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به یې خامخا ښه وي.
مولا صاحب وسخانه، ته راشه کنه چې یوه مشوره مې در سره کوله. ته خو پوهیږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نه ږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه تل ستا په خدمت کې یم. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه بې بلا وي.
او دا خبره دې سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکتران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ماته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړیږي؟ څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ها ها، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه یا ډاکتران نه شي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته یې، ځکه چې تا دا واکسیناتورال نه خپل کلي نه شړل دي، نو بیا ته څه ځواب ورکړم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نه شو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوي صاحب؟ زما خو سر پرې چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر پرې خلاص کړم ملک صاحب.
ژولی خبره مه کوه مولوي صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دیقان به دې راوغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توره کړې ده چې شرنی ورکړم؟
و ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده کنه.
ووایه څه وایې؟ دا
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دیقان دلته راوغواړي، دلته به اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزن اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لا زندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر پرې خلاص شو. وایه مو اچوه چې شل شي.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړه بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو او ورته به ووایو چې کله حیاتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو ته به ورته ووایې چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم، هلته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښودل.
وایم عمر دې ډېر شي مولوي صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه، لا مې د ارامۍ ساه واخیسته.
او هو، دیقان به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتګار او ملک لري. او دا به م ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، نو دستي یې ډاکتر ته بوته.
یاره مولوي صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاص شم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي.
اوهو، دا نسرینه ترول ولې داسې وارخطا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینې ترورې، ستړې مشې، خیرت خدای، ولې داسې وارخطا یې؟
خواره مش، ته چې داسې ګډوډ کارونه کوي خود به وارخطا کېږم.
څه مې کړې چې ته وارخطا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی، هر ځل داسې کارونه کوي چې څه خفه کېږم. دا دې څه دښمني راسره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کړي چې زه بله تا سره دښمني کوم. ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلیشه غلیشه، ما نشه دوکه کوله، تا غونی کسان ترسین در تگی بیایم او تگی بیر تراولم.
خدای دی نکی چی زبتا تا دوکه در کوم. راشا دلتا که نه چی دمه دی جوڑه شی.
اوه، هم دی تراغلیم چی خبری دی سره اوکم. داده دلتا بدرتا ما خامخ کینم چی خبری می سامی واوری پخلاسو گو پوش بی.
ووایا تروری اورمی.
خا خا، تراتا دا ووایا چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه.
نو چیرته مې بیولې وای؟ روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره.
زه د دې کلي قابله یم، ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر دې روغ او جوړ بچیز یې قبولی دي. نو تا ولې شبنم کلینیک ته بیوله؟ ولې په ما څه شوې؟
ترورې، دا منم چې ته تکړه او با تجربه قابله یې، خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتون نه وي هیڅوک هم په کور کې زیږون ته زړه نه ښه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري، په ټول عمر کې ما نه ماشوم مړ شوی دی او نه یې مور نه مړه شوې ده، ولې به خطر لري؟ ها
ترورې، دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسیدلی. هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه و، اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته، ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلشه غلشه، شپخانو کې ټول استاغونی بی تجربې نسانې کار کوي، تا ته یوازې خپل ځان هوښیار ښکاري او بس.
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم، که شفاخانو کې زما په شان بې تجربې نرسان هم شته نو هلته بیا با تجربه ډاکترانې او ډاکترانم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي.
بس بس داده د ورستی زل لپاره اختر در کوم چې نور بس ما په کارونه کې کار نه لري پوښوي او کنه زه ته نه لاړم.
شیر زمان خانه سلام علیکم.
وعلیکم سلام سنگین وروره، مبارک شه زوی دی، مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، ډیر ښه کار وشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولی، تا ته دی مبارک وی.
ډیره مننه، خیر اوسی. ښه ودینه ویل، ورینداره څنګه ده؟ وړوکی ماشوم څنګه دی؟
شکر دی، د دواړو صحت ښه دی، روغ او جوړ دی. ډاکټرانو ډاډ راکه او بیا یې رخصت کړو، اوس په کور کې یو.
ډیره ښه ده، خدای دې روغ او جوړ لري. ښه ده چې دا موضوع حل شوه او ترې بې غمه شوې.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکه. خو زما په ګمان اصلي کار اوس پیل شو. له دې وروسته د ماشوم ساتنه او پالنه لوی مسؤلیت دی چې باید ورته متوجه اوسم.
همداسې ده، هورې اختیا د ماشوم د ساتنې خبره دې وکړه. زموږ د دیقان هغه زوی را په یاد شو، هغه چې ګوزان وهلی دی.
هو والا، زه خو وختي ترې خبر شوم، خو تا ته مې څه ونه ویل چې خفه نه شي. هغه بیچارهګۍ ګوزان وهلی دی او اوس په روغتون کې بستر دی.
الله بیچارهګۍ، زه بیا د شاوخوا سیمو نورو ماشومانو ته اندېښمن یم. گوزان خو ساری ناروغی ده، حسینه چه نور ما شمان پی اخته شی.
یوازه تا نه، من طول ده خبری تا پا تشویشو چه نور ما شمان پی اخته نشی، بیا بچه کهو.
سنگینه، حسینم پا دیش پو رزو که دیر مصروفی، خو پا شاو خواسیمو که یو کمپاین تا ارتیاش تا.
ده چیشی کمپاین؟
گوره، زمون ده دیقان زوی پا گوزان اخته شویده، حقا ده سیمی و سیدون که او عمدل تا جوند که و. مونگ او تاسو تا ډاکټرانو ویلی وو چې د ګوزان ویروس د اخته ماشوم له ډکو میتیازو سره ګډ وي. کله چې میتیازې وچې شي نو په ګرد بدلیږي او شاوخوا سیمه کې خپریږي. نو دغه ویروس د خوراک، اوبو یا خاورې له لارې نورو ماشومانو ته انتقالیږي.
ښه ښه،
نو تاسې یو کمپاین پیل کړئ او ټول کلیوال په دې خبره پوه کړئ چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. په خیرونو، اوبو، ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي او خامې او خیرنې میوې دې نه خوري او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دې وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه نو، نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شهیر زمانه، کور دې ودان.
په مخه دې ښه شه، په ټولو ملګرو سلام کوه.
مننه، علیکم سلام.
اشقلا دا خیالی گلش نمو چیرته ده؟ نخ کاری
آقا ده امیده، لگیا ده لکار و کاریگرون فلمون و اکسون اخلی.
یو غک پیو کم ورتوایه چی و چکر مو خواتم راشا، نگوره چی خطاتی کهو.
پستر گدا ده، هم داوست ورتا غک کهو با.
والا که خیالی، اه خیالی گلا، راشا چی امید در سر کار لری. او از چهار سی بینه، کمرار پسرا و باسه. اه بابا، لگلی چیرتا که نه؟
داده درزم، لک صبر وکی، ولی داسه ور خطایی.
خا خا، اشقلا دا ډول درا که چې څه پیولی کم، په خکولی خط باید در تا پیولی کم.
ریختی هاوی؟ وای بیشک اومد خالا. ای، سب شای پیولی که پوشی؟ خا خکولی اولی که. ای، داسی اولی که چه دا ډول دا اشقلا خانده، هر سوک چه پیدا وکی، دا وای باطل ده.
نه نزوانی مرگا، داسی چه نلی کم. غوارم چه دا گزان پا حق لایی و جمله در تا ولی کم. دول خواستیم استاده، سوک پر چه تا داوه وکی؟ دا دول پا کم زایی که ولی کم تای را وخایا.
خواه، وز پا سر خلاص شو. داده، پا داگه دات که دیر خزای لری، ام دلتی بولی کم.
پا داسی زایی بای لیکل وکم چه خلکو تخکاره شی، حسینه چه پت بیا وی چاتم خکاره نشی.
وای بالکل زبات زړه خبره دې وکړه. وایم لباس واده سړی نه جار شم، هر خبره ته پام دی.
تو خو په موږ ټولو ګران یا شقلا خانه، اخر زموږ د کلی خدمتګاری او بل دا چې زموږ یار یار د سختو ورځو یار.
وایم لسترګو دې جار شم، یقین وکړه چې زه خو دنیا دیده سړی یم. د خو خو خلکو سرونه به کل کړي دي، له بدماش نه نیولې تر مولوي، له وایل نه نیولې تر جوالي. اے ته خو نامه خدای جوړه نه لرې جوړه.
رښتیا وایي که هسې باټې وهي.
باټې به ولې وهم؟ زه د دروغو سړی نه یم. وایي د کور جینۍ ګړنګره وي. زه ستاسو کلیوال یم، زه که درته خوشې شیخ کار یم. خو کومه ورځ چې زه مړ شم
حالا به ما په قدر پوه شئ.
نه نه، مقصد مې داسې نه و. ښځه د یوه نوم خو راته واخله، د کوم بدماش اولی ویښته او ږیره دې جوړ کړي؟
ستا د ډار لپاره د بدماش نوم به واخلم، همت خان، نور به څه نه وایم.
بېشکه والا، رښتیا دې وویلې.
او په والیانو کې بیا زموږ والی صاحب مې ملګری دی، همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم.
سمه ده شوقه یاره، تا وویله ما ومنله، هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي. اشوقه یاره،
سلام علیکم، ټولو ته دې سلام ورسیږي، څنګه یاستئ؟
وعلیکم السلام، په خیر رالی. وهلکه خیالي ګله، یو نیم عکس خو زمونږ واخله، ولې دومره شومې؟
سمه ده سمه ده، اخلم ای درته، ته ولې دومره وارخطا یا؟
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم.
سمه ده، بسم الله که زه آماده یم، شروع.
ښه دوستانو، ګورئ چې دا شوقلا ډول مې مخې ته ایښی دی او غواړم چې د ګوزنډ په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شوقلا د زړه ارمان پوره شي.
د بام ټولو ته یو غوړ سلام، غواړم دوستانو سره مې د ګوزنډ واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی موږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. ولکه امیده، دا شوقلا په ډول څه شی لیکي؟
ومې لیکل چې د ګوزنډ دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي، نو خپل له 5 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
د خوشحال خیلو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایي مسایلو په هکله مو خبرې وکړې. پرون مې ډاکټر صاحب خالد ولیده او یوې ډېرې مهمې موضوع ته یې را پام کړ چې غواړم له تاسو سره یې هم شریکه کړم.
مهرباني مهرباني مهرباني.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکي لوښو په هکله عجیبه خبرې وکړې. راته یې ویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډېر زیان اړوي، په کار ده چې د پلاستیکي لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو.
دا څه وایي مولوي صاحب؟
ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکي لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري.
دا څه وایي مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک ونه کوي، هڅه وکړئ چې ښیښایي او نورو لوښو کې خوراکونه وکړئ.
هو، ډېره خو خبر نه و کنه.
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم، او اوس دا خبره له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوی صاحب، ته دا چې پوهېدې پوهېږې.
او هو، ډاکټر صاحب خالد دا موبایل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکي خلطو کې سودا راوړو، یا پلاستیکي بوجیو کې چې سره اوړه اخلو، یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زمونږ او تاسو چاپیریال ته هم ډیر خطرونه لري.
دا نو ته خطر نه لري مولوی صاحب.
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زموږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو، ډاکټر صاحب دا وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډیر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوی صاحب؟
ښه خبره دې وکړه. همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډیر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي، او پر ځای خلک له کاغذي او درخت له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بیرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بیرته کولالانه ته احتیاج شولو.
بالکل سمه خبره دې وکړه. او هو، مونږ او تاسو له ښار نه لرې یو، دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو، ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکښ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکښ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو په هکله دا خبرې ما ته هم نوې وي، زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو که ستاسو خوښه وي، کله چې زموږ او ستاسو د کلي فرهنګي مرکز جوړ شو، نو ډاکټر صاحب خالد به راوغواړو او له نږدې نه به په دې هکله راسره خبرې وکړي او ښه به مو پوه کړي. ښه نو دوستانو، نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي. کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وئ. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې درور رسولې چې زموږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي، او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت ننی سم بیا بسره ګورو کور مو ودان بچی مو لوی
وا خلکو وګور المصايب جاړي چې ولې متروس را باندې لوم نه دی کې همور او پلار د اولاد یو حق ده دی چې خ نومور باندې کیدی دا سينوم چې خا او خپل معنا ولري
ریختیا وای
جان زمور ورکا ولې جاړي کله چې چتا ته او کله نوم را پیدا کو
موږ او تاسو خو په لاسو نومونو یادو راځي چې او خ نومور ته انتخاب کو
دا سمه ده خو چې مور او پلار ورته کوم نوم انتخاب کړی دی
نه نه هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زمونږ هم خوښ دی چې تاسو یې مونږ ته ضرورت نشته شبنم ستا مور او پلار هم در باندې حق لري هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی څه دروغ وایم په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی
یو نوم ورته خوښ کړئ نو څه ته جنجال جوړوئ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ
لورې نوم د بني ادم لپاره ډېر مهم دی باید دا چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي
هو پلار مې رښتیا وایي نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي
وی جان ولې ژاړې هله ورېندارې الک ژاړې
شبنم لورې شیدې ورکه الک چې وږې شوی دی
جان زویا راشه چې شیدې درکم خامه خامه وږې شوی
هله خوږه راشه آفرین ته غلی شه چې مونږ درته یو ښکلی او ګلالی نوم خوښ کړو
پلاره مورې زما خو ارمان نوم خوښ دی تاسو پکې څه وایئ
څه ارمان ښه دی والله خو زما بیا لمر خوښ دی دواړه ښایسته نومونه دي
ما خو ورته اتل انتخاب کړی اتل اتل جان
نام خدای ټول نومونه ښایسته دي صدیقی تا کوم نوم نه دی خوښ کړی ورته ته ولې څه نه وایې
نه زه د شبنم او سنگین په تمه یم چې هغوی دواړه پې نوم کیدی
نه ترور جانې تاسو باید خپل انتخاب ووایئ هو مور جانې کیدای شي ستا نوم تر ټولو ښه وي
ووایا چې بیا زما وار دی
هو مور جانې ووایا
زما خو ریحان خوښ دی
رښتیا وایي ښه نوم دی ښایسته نوم دی
ریحان دادا د ریحان مانا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه ریحان هم دی او ګل نوم دی او هم یو ډول ترکاری ده لکه نانا هغه تم ریحان وایي کېدای شي نورې ماناوی هم ولري
آفرین تا خو پاک لسم تحقیق وکړ
ریحان ښکلی نوم دی زما هم ډیر خوښ شو هم اسانه ویل کیږي او هم ښه مانا لري لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم
مور جانې رښتیا چې ډیر ښکلی نوم دی
د ما خوښ شو زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم ریحان جان نوم دې مبارک شه
مبارک دی شیخ کولای نوم دی
چې دې ټول خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي
آمين
آمين
بس لاس پورته کوو کولای نوم دی خدای دې ورته نیکو مبارک کی
مبارک
دا دې نوم خو انتخاب شو لخيره اوس به د جمعه ملا ته بوزم چې په غوږ کې اذان ورته وکی
نیمش پاک چوک دی تو وہ درگا چھ موبائل میں چھ شو ہا دا دے پیدا میں کا چھ دا و چوک وی چھ
شیر زمان
خدا ہی دے خیر کی پدی نیمش پاک چھ شو دی چھ رت زنگ والے دے ہلو ہلو
السلام علیکم پلار جانا
وعلیکم سلام سنگے خیرت خوبی والا کا
خیر و خیرات ده او بخه پلار جانا چه پا دینی مشبه که می پازاب کرده مور می سنگه ده خدا
خدای ده او بخه زوی ها مور ده امره که روغه ده 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 ویده ده
خدای ده جوڑه تیاره لری زما سلام برتا کوا
خه خه والیکم و سلام خیرات خدای ولی ده پا دینی مشبه که زنگو حاله ده والکه
پلار جانا خبر شوم چه بیاده کمه کارنامه کرده ده
والله چه تکره جاسوسان خو لره والکه دا سه زرد خبروی چه مکاو پوکتنه
نه نه دی جاسوسانو خبره نده زمانه مدرن شوه ده دی نره هر گوڑ که لغتی ها وڑی خبری نه انسان خبریگی
خطر تا دا اوه ها چه ستا دا جاسوس سوک ده گوره آه مول خلی نیووتی تا پی وقت خبری
نه نه جاسوس ندر خواهیم حسینه چی وی باهی
نه وام غوارم چی وی پیشنم و کلکم
ها پلار جانا، اصل خبری تا براشم. خبر شوم چه دیقان تا دی پیسی ور کردی چه دی دروغ و کیسه جوڑه کی.
آها، داسه کیسه ده، دا چه در تا ویلی؟
دی پسی مگر تا پلار جانا، خو خیر دی دیقان لدی دروغ نمانی که خه کار نده، تا چه حقیقت وی اماغ او وایی، دا دیره بدا خبره ده، خلق بس وایی.
گوره ایزویا، تا پا دی خبرو نپویگی، دو ما پا کرنو کی چه کار لر یا؟
پلار جانا، دی کلی مشار او ملکی، دا دول دا سیسی لطا سر نخایی، با خدای چه شرم ده، رزال دی دروغو نتیر شا.
بس ده بس ده، لکه پلار نسیتو ندیره تا شروع کری دی، بند که تلیفون ده، خوار چه پا دی خبرو سر ما تا نسیتون گی، بند که.
تاسو واوری دل چه زما و سیدون کی دی پلاستیکونو پر ولانده سمرا حساس دی. دوی طول یو لاس شول او لخبل کلینه دی پلاستیکونو دی را طول ولو حسه پیل کرده. لتاسو درانو سخه هم زما غختنا داده چه دی امکان تر حدا لپلاستیک او پلاستیکی لوخو سخه کم اگت واخلی. غربا داوی چه د پلاستیکی کسوړو پر ځای له کورنیو او د رخل کسوړو نه کار واخلی چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو ستاسو په اند څنګه کولی شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو مونږ او چاپیریال ته یې زیانونه رسیږي؟ تاسو کولی شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام ته هر کله په دې پروگرام کې نن له فیصل نووي سره خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي او د ورځنیو بوختیاو ترڅنګ په مدني فعالیتونو بوخت دی. د افغانستان لپاره په لاریونونو او بیلابیلو پروګرامونو کې برخه اخلي او په ټولنیزو شبکو کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره بحثونه کوي. د آزادی میلما پروگرام کې هر وخت له فعالو کسانو سره خبرې کوو چې خپلې تجربې د سترګو لیدلې حال او نظریات له نورو سره شریکوي. فیصل نووي پروگرام ته شرغلاس د بحث پایل به په دې پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې دننه او بهر ولې نن سبا په افغان ځوانانو کې یو ډول مایوسي خپره ده.
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته قدرمن صالح صاحب او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته. قدرمن صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو هیواد وګړي د هیواد نه مهاجر شي، مسافر شي یا جلا وطن شي، نو دا طبیعي خبره ده. د جلا وطنۍ په خپله یو مایوسیت راولي او جلا وطنۍ سبب د دې کیږي چې د مایوسۍ احساس وشي او دا یو طبیعي حالت ده. زه فکر کوم
نه پخوا خو داسې وینا کېدله چې که نور خلک مایوسه کېږي خو په ځوانانو کې مایوسي په کار نه ده، یا له ځوانانو سره مایوسي نهیلي خوند نه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې په بحثونو کې یا په مرکو کې یو ډول مایوسي څرګندوي، دا د دوی حق دی که فکر کوي چې د دوی ذهنیت د دې حالاتو ته په پام کې نیولو سره بدل شوی؟
بالکل طبیعي خبره ده چې ځوانان باید هر نوع مایوسه نه شي او د مایوسۍ په مقابل کې دوی هغه خپل جهد وکړي او هغه خپل تلاش ولري. دا د یو ځوان هغه اصل اصول دي. خو خبره په دې کې ده لکه څنګه مې چول چې دا اوس د مجبورۍ کچه ده او د وطن نه جلا وطن شوي دي او د جلا وطنۍ کې دغه احساس وغواړي که ونه غواړي راځي، ځکه چې په نورو فرهنګو کې نورو کلتورو کې چې تر څو دوی مدغمه کېږي دوی بله چاره نه لري، سبب دمدې کېږي چې ناهیله شي. او دغه کم خبره چې تاسو وکړه هغه هغه وخت کې صد کوي چې دوی د خپل په وطن کې اوسي او خپل د اهدافو لپاره کار وکړي. دلته چې اهداف د لاس نه وځي نو تر څو پورې چې دوی بېرته سایقل کېږي دلته منسجم کېږي دا د خپل هغه نیګټیو سایډ چې ورته ویل کېږي یا مثلا هغه منفي حالت دا به طبیعي خبره ده چې هم ټولنه به احساسه هم خلک به احساسه چې هغه په سوشل میډیا کې نن سبا موږ تاسو کو.
نوبی صاحب تاسو په افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، اوس چې له افغانستان د باندې ژوند کوي، په افغانستان کې د نن ورځوانو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي چې څه د لاسه ورکړي دي او څه غواړي چې ترلاسه کړي؟
د ځوانانو هیلې د شروع نه تر اوسه پورې همغه د یو آزاد یو وسا افغانستان ده، او هغه ځوانان چې په یو رڼا او په روښانه حالت فضا کې ژوند کله خپل تحصیلات ترسره کړي دي هغه ځوان هیڅکله د ترکمه او تیاره نه مني، مګر هم د وطن د حالاتو سره دوی چې اوس فعلا سازش کوي او هغه خپل لاس و پنجې نرمي دا هم د ځوانانو یو ستر استعداد ده چې هغه د دوی زغم سبب د دې کېږي چې دا کارو ته کولی شي. د ځوانان باوجود چې څنګه مې یادوري وکړه چې دوی هغه تلاش او کوشش هم دا ده چې په یو رڼا فضا کې دوی ژوند کړی ده او هغه رڼا فضا د تل او د همیشه لپاره غواړي، مګر هم اوس چې دغه د نړیو هغه حرکتونه سبب د دې شوي دي چې هغه ځوانان هم د خپل هغه لار او مسیر په سادګۍ شکل سره نشي تعقیبوله، او دا یو مدت وخت غواړي چې تر څو هغه تور تیارې ورکې شي چې بیا وشي کولای د خپل هغه لار او مسیر ترتیب کړي، او دا د تورو تیارو ورکېدل په هیله باید د نورو په تمه کېننی خپل ځوانان باید لاس په کار شي چې وشي کولای د خپل د درد لپاره په خپل یو نسخه ترتیب کړي. زه مطمئن یم چې هغه نسخه بیا به ډېره مفید هم وي.
نوبي صاحب، په افغانستان کې په هرو څو لسیزو کې یو بدلون راځي چې نظامونه حکومتونه بدلیږي، ولې د هر حکومت له بدلون سره ولې تر ډیره د ځوانانو ژوند اغیزمن کیږي یا ولې دوی په نشه کیږي؟
زه فکر کوم دا یو طبیعي حالت ده چې کله نظامونه راځي یا نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر همیشه په راس کې وي، همدا د ځوانانو سبب وي چې هغه نظامونه هغه حکومتونه، ځکه چې یو ستره نیرو یا ستره انرژي د یو نظام ځوان قشر وي. بیا دلته طبیعي خبره ده چې کله نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر هم صدمه ویني، نو د ځوانانو همغه چې بعضې وخت کله کله اصطلاح شوې ده چې دا مسؤلیت په د ځوانانو په ولیده، مګر هم زه په دې فکر کې یم چې هم مسؤلیت د ځوانانو په ولیده هم قرباني ځوانان دي، او دغه شای موږ تاسو عملا په افغانستان کې وینو.
او که یو حکومت د ځوانانو زړونه ترلاسه نکړي فکر کوي چې دوام کوي؟
نو دا خو تاریخ معلومه کړي واضح وایده دي هر څه ټول ته چې هر حکومت څه د ځوان قشر سره څه د ټولنې هغه زوړ کوچنی ښځینه نارینه دوی سره که په ارتباط کې وي او دوی سره واټن لري نو طبیعي خبره ده چې هغه د واټنونو سبب هم دا شوی ده چې نظامونه له بینه تللي د بقایې نه ده پیدا کړي. نو زه فکر کوم چې بهترینه لاره همغه به وي چې د ځوانانو سره بالخصوص چې هغه د یو ټولنې سره انرژي ده او د هغه انرژي سره واټن پیدا کول، طبیعي خبره ده چې هغه حکومت نظام بې انرژي کېږي چې بې انرژي شونه لبای نه ځي.
نوابي صاحب، تاسو په اروپا کې له دې بوخت ژوند سره خپل مدني فعالیتونه کوي، دغه فعالیتونه څنګه تنظیموي د کار او د روزګار او د ورځني ژوند ترڅنګ؟
نو اکثریت هیوادپال ځوانان خو په دې فکر کې دي چې د دې ترڅنګ چې د هیواد نه جلا وطن دي او خپل کار او روزګار ته به ځان رسیدګي وکړي او په عین زمان کې د انټیګریشن چې دلته مدغم شي د دې کلتور او د فرهنګ ترڅنګ، مګر همدا رقم چې دا د خپل هغه وظیفه بولي د وطن پالنې په قبال کې هغه مدني حرکتو په قبال کې هم دوی ځان ته دا خپل مسؤلیت او دین بولي چې حداقل د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي، لکه څنګه چې وایي چې د وطن او بدانه خرم خدمت به ضرور کوم. نو طبیعي خبره ده چې دوی د خدمت لپاره هم دا ځان ته کار بولي او دا هم دغه نورو کارو چې ضرورتونه دي په دې ټولنه کې، طبی خبره چې خپل مدني حرکتونه هم منسجم کړي او لکه وظیفه غونې مخ کې وړي. زه په دې فکر کې مچ په افغانستان کې بدبختانه چې چیرته مدنیت نه وي هلته مدني فعال بیا ارزښت او مفهوم نه لري، مګر په د هیواد نه بهر بیا نسبتا مدني فعالان هم د خپل رسا غک لري او په عین زمان کې هیواد پاله او با احساس افغانان هیڅکله دې ته تکیه نه ده کړې چې بس نو جلا وطن شو وطن مو هیر شو. لا نورم انرژي او حرکتونه زیات دي او په عین زمان کې د خپل هغه هڅې روزانه کوي چې څنګه وشي کولای بلاخره د دغه جلا وطنۍ نه نجات پیدا کړي او په عین زمان کې چې دغلته راغلی دی او موقت حالت لپاره ځان منسجمه کړي او بهتره مغه خپل اصلي ټاټوبی ته چې ګران افغانستان ته مزدر د خدمت شي هم احساس د مسؤلیت وکړي او په عین زمان کې د دې اروپا او یا د امریکا او یا د هیواد نه بهر افغانان چې دي دلته هم روزانه ژوند او د دې ژوند سره هم د خپل هغه سازش او روزګار مخکې ویسي چې به سبب د دې شي چې هم د دې چې ځان منسجمه کړي هم د دغه روزګار او د دې عصري هیوادونه ګټه پورته کول او د دې ګټه کریډیټ چې بلاخره ورته وي هغه رقریزي چې ورته وي هغه سمر چې وي هغه سمر بلاخره خپل ګران افغانستان ته انتقال کړي.
نو بیسب تاسو د همدغه اروپایي هیوادونو په زړونو کې په بیلابیلو لاریونونو او پروګرامونو کې برخه اخلي، هلته څه غواړي چې د نړۍ تر غوږونو پورې ورسوي؟ تاسو په دغه پروګرامونو په دغه لاریونونو کې څه وایاست؟
زمونږ اصلي هدف خو دا وي چې د هغه اکثریت خاموش افغانانو غږ په واضح الفاظو باندې نړیوالو ته ورسوو چې د افغانانو غوښتنې څه دي. باوجود چې افغانان هیوادوال یا نړیوال په ډیرو مسایلو پوهیږي، ځکه چې د افغانستان لوبې هم نړیوالې لوبې دي او دوی پکې بهتره پوهیږي او دوی پکې بهتره دخیل دي، خو بیا هم منګه منحیث دي یو ژوندی بشر چې په دې مسایلو پوهیږو هغه د اکثریت خاموش غږ همدار سو چې په افغانستان کې فقر ده، په افغانستان کې دغه وضعیت چې راغلی دا د افغانانو خپل حرکتونه نه دي، دا حرکتونه هم د نړیوالو دي او نړیوال دې ته متوجه کوو چې دلته هاگا ویخیار او پو نسل وجود لري او د دې لوبو تر شا هم ښه پوهیږي او د دې لوبې هغه افرادو کړۍ هم پیژني. نو هغه افرادو کړۍ ته دا اشاره کول دي چې که د بشري له لحاظ نه وای موږ هم مستحق یو، که د انساني له لحاظ نه وای هم مستحق یو، که د سیاسي او د یو هیواد په سطح د یو وګړو په سطح باندې هم موږ مستحق یو چې د خپل هغه حق او حقوق ترلاسه کړو. نو تر دغه حده پورې د اکثریتو ټولنو یا د اکثریتو مظاهرو یا د اکثریتو تجمعګانو هغه اکثریت غوښتنه همدا وي چې د واقعي د اکثریت خاموش د یو رسا غږ په صفت باندې د دوی هغه ممثل اوسیږي او د دوی د غږ تمثیل سبب دم دی افغانانو د چې دلته کولی شي نسبتا همدغه نړیوالو ته هم نږدې دي، په پارلمانونو کې، په نړیوال سازمان کې، په مختلفو ارګانو کې دوی په ډیر ساده شکل سره کولی شي د خپل دغه مسؤلیت او دین ادا کړي. او زه چې وینم اکثریت په احساس افغانان هم دې ته جوګه دي او چمتو دي چې دا حرکتونه په ډیر ښه شکل سره مخکې وړي.
او کله چې دغه نړیوالې ادارې دا ډول حرکتونه لاریونونه پروګرامونه ګوري فکر کوي چې پر غوی باندې تاثیر کوي دغه سي حدسې؟
نو څنګه چې هغه فیلسوف هم ویلي دی وي یو حق خبره کته را دی نو د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده چې دوی باوجود چې دا خبرې اوري کته ورته غوږم نه نیسي نو دا د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده، دا نه ده چې دا انسانان د کم کړنې چې شوي دي په دې ټولو سره هم نظر او موافقه دي. په دوی کې هم کړې غړي ډډې ټپل شته دي چې بشري حرکتو ته انسانیت ته هغه د افغانستان کې چې څه فقر او هغه وضعیت روان ده د هغې وضعیت په طرفداري کې نه دي، د خپل غږ لري. مګر همغه خبره هم ګو تاسو چې یو ډېر کوچنی متل ده ما ډېر د مفهوم نه ډک ده چې وي ماشوم و ژاړي چې مور ورته شودې ورکي. نو تر څو چې ته د خپل غږ ونه باسي او خپل حق ونه غواړي په هیڅ دنیا کې څوک ستا حق ستا په لاس کې نه درکوي چې دا ستا مسلم حق ده.
نو بیسب نو دا هر څه څنګه تنظیموي؟ ځکه چې په دې غربي ټولنه کې خو ژوند هم ډیر بوخت وي، مجبور یست کار وکړي، د دې تر څنګ نور مصرفیتونه هم وي، کورنۍ کارونه. نو د دې تر څنګ دغه نور پروګرامونه څنګه تنظیموي؟
د اروپایي وادونه روابط ډیر سره نږدې دي، یعنی غلا سرحدات د دوی دومره تړلې نه دي چې یو بل سره ارتباطات نه لرو، تاګ راتګ نه شي. په عین زمان کې د سوشل میډیا پلیټ فارم موږ لپاره ډېر یو ښه فرصت ده چې د دې فرصت نه ډېره ښه استفاده کولای شو، چې کولای شو ډېر تر زره خپل هغه مختلف پلیټ فارمونه چې دي دغه پلیټ فارمو له طریق نه کانفرنسونه ترتیبو، بیا د کانفرنسو د ترتیبولو تر څنګه چې دا منیجمنت کېږي، د منیجمنت بیا اصل ډګر ته راځو. زه فکر کوم ستر دیلت او دا ستر لاسرسي چې باوجود دونه مصروفیتونه دي او ټایمونه به ماته مختلفه وي د اکثریت وادو، نو دغه ستر کومک یا ستر لاسته راوړنه د دغه فساد نه چې موږ استفاده کوو هغه دغه سوشل میډیا ده، او د سوشل میډیا په پلیټ فارمو کې موږ کولای شو چې دا هر څه په ډیر ښه شکل سره مینجمنت کو. د مینجمنت نه بعد بیا هغه لکه څنګه مې چې مخکې ویل چې سرحدات سره آزاد دي، که فرانسه ده، که جرمنی ده، که آلمان ده، که ایتالیا ده، د ټول اتحاد د اروپا اتحادیه له یو بل سره ارتباطات ډېر ده، او دومره عموماً کې لوی هم نه ده. په 2 ساعتو 3 ساعتو کې د یو هیواد نه بل هیواد یا د یو مرکز نه بل مرکز ته والته هغه تجمع په ډېر ښه شکل سره منسجم کیږي.
تاسو څورې د اکثریت خاموش یادونه وکړه، څه موده مخکې تاسو خپل یو بنار خپور کړی وو، خپل لاکه سره مو متن لیکلی و چې په افغانستان کې ژوند دغسې دی. تاسو پر خپل خوله پلاستر لګولی وو، ولې مو داسې یو شعار او بنار خپور کړی؟
دا خو موږ او تاسو کوی کوونه وای، دا حقیقت کتمان کولای نه شو چې په افغانستان کې هغه حقایق چې ته باید بیان کې، بدبختانه هغه حقایق ته نشي بیانولی. باید په هر وخت کې د هر نظام په ګټه د که خبره وکړه هغه خبره ډیره رساوي، او که د نظام مو باندې د نقد وکړه بیا خوله تړل کیږي. نو هغه هدف هم دا و چې اوس فعلا خو موږ او تاسو بهتره وینو چې د افغانانو اکثریت خاموش چې ورته وایم، هغه اکثریت خاموش خوال خو غږ نه درلوده، بیا هغه کوم کسان چې د هغوی غږ تمثیل کیږي هغه زر تر زره نابوده کیږي، او هغه زر تر زره دوی کوشش کوي چې خوله ورته وتړي. که په هر شکل سره وي، موږ او تاسو شاهدان استو چې په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک ربړول شوي دي، خلک وژل شوي دي، په میډیا کې چې راغلي دي ظاهر شوي دي، د خپل یو خبره کړې ده، کورنۍ تهدید شوې ده، فامیلونه تهدید شوي دي، د خپل خپلوان ورته تهدید کړي دي، چې تر دې حد پورې په غرب او په اروپا او امریکا کې هم چې هغه ځوانان چې د خپل هغه حقایق بیانوي، او دا د دوی مسلم حق ده، او دا هیواد ده، دا باید وشي، او د یو ډیموکراتیک فضا کې نقد یو اصل ده، او اصل نقد سبب د دې تخریب نه ده، سبب د دې کې چې ته لا کولی شې رشد وکړې په ډېره عصري نړیو کې، که هغه اروپا ده، که امریکا ده، که استرالیا ده، که نیوزیلینډ ده.
تاسو دغه موارد هم له نړیوالو ادارو سره شریک کړي دي، دغه چې د یو فیسبوک د پوسټ په خاطر هم ځینې کسان ځورول سوي دي، یا خپل خپلوانو ته ګواښونه سوي دي. دغه موارد تر نړیوالو ادارو تاسو رسولي یا غواړي ورسوي؟
نړیوال دا مسائل ساري، حتی نړیوالو سره چې په ارتباط کې دي، نړیوالو سره چې تاسو فعالین چې عکسونه اخلي، هغوی دغه عکسو کامنټونه او دغه عکسو عکسالعملونه تا ګوري، نو په دې باندې په ډیر واضح شکل سره پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ مفهوم اصلا کاملا خاموشه شوی ده. نو که خاموشه نه وای، خو موږ او تاسو وینو چې حتی ډیر اسناد وجود لري چې کم کسانو غږ وېسلی ده، بیا د هغوی نتیجه او سرنوشت تر دې جې پورې رسېدلی چې هلته ربړول شوي دي، بندیان شوي دي، او هغه خوشبخته انسان به دا وي چې د هغه زندانو او د هغه وضعیت نه راوتلی دي، مګر هغې کې دومره یو حراس وجود لري چې حتی تر اوسه پورې نشي کولی د خپل هغه رسا غږ دوباره منسجمه کړي. دا نړیوال هم پوهیږي، هم خبر دی، او هم موږ د خپل هغه دین ادا کړی ده چې دا خبره تر دوی غوږه پورې ورسو. زه فکر کوم چې یو واضح مسله ده، او دا واضح مسله که بیا تکرار کیږي هغه یو تکرار آسان ده.
بلې، په افغانستان کې تقریبا په تیرو 2 لسیزو کې خلکو د بیان ازادي درلوده، تقریبا آزاد مطبوعات درلودل چې په ټوله سیمه کې ساری نه درلود. نو یو دم چې داسې یوه چوپتیا راځي یا داسې محدودیتونه لګول کیږي، دا هغو ځوانانو ته چې په دې 13 کلونو کې په افغانستان کې له دغو اسانتیاو استفاده کړې ده، څومره یو مایوسونکی حالت دی؟
تاسو بهتره پوهیږئ چې د ځوانانو مایوسي ما مخکې وویل چې دا ته په هغه سیرو کې حتی لیدای شي. یو د یو ځوان په سیره کې تاسو کولای شئ منظمه یو کتاب ولیکئ چې څه وضعیت کې دي. نن سبا تاسو کولای شئ په افغانستان کې دا په ډیر ښه شکل سره ووینئ چې یو ځوان کم لباس چې په شل دو لسیزو که درلوده هغه لباس بیا دوباره تکرار نغوندی، هغه لباس په الماری کې ده، هغه کالای او هغه فیشن چې یو ځوان مثلا بیخي او طبیعي حالت د هغه بیتو کې هغه اوس وجود نه لري. هغه موچی چې په هیڅ سیاسي ډګر او په دې مسایلو کې خبر نه دی، یو دشت دی او د یو اجتماع یو عادي غړی او اتنا کاریګر ده. هغه هم پوهیږي چې هغې وخت کې څه رقم کار او روزګار و او نن څه وضعیت ده. هغه ټیکسیران چې په تیرو شور لسیزو کې هغې یو سو روپۍ نفقه د خپل کور ته راوړی شو او اوس یې نه راوړي، دا وضعیت هغوی احساسوي. ما یو کامنټ لوستلی ده، هغه کامنټ ما لپاره ډېر یو مفهوم ده. هغه کامنټ کې یو چا زما دوست لیکلی و په فیسبوک کې چې قرغې ته راغلمه او قرغې کې خاموش خاموشي ده. بل چا کامنټ یې لاندې کړی او لیکلی ول چې رابندان آرزوی مستک. نو یو ښار کې چې جمعیت اوسیږي، وګړي اوسیږي، نفوس وي، طبیعي خبره ده چې هغه رابندان به وي، کیفیت به وي، په هغې کې به هغه منفي کړنې به وي. دا په ټوله دنیا کې چې انسانان په حرکت کې وي، نو د هر رقم مشتبهاتو د هر کړنو سره سر لري. مګر اوس یو نوه حرکت وجود نه لري او په عین زمان کې خاموش خاموشي ده، لکه هدیره، او امنیت هم داسې ده لکه یو قبرستان کې چې ته امنیت لري. نو د دغه فضا په موجودیت کې نو دا طبیعي خبره ده چې ځوانان هر څه محسوسوي، با وجود چې که احساسه یې نه چې دلیل څه ده. لکه مخکې مې چې ویل چې یو ټیکسیران یا هغه ځوان چې هغه خپل لباس ته ګوري، هغه کړنو ته ګوري، وظایفو ته ګوري، مثلا په ډیر شوق او ذوق سره به وظیفې ته چې ته نیکتایي او دریشي به یې اغوسته، خو اوس خو هغه نیکتایي او دریشي که ماته په زور یم واغوندي، زه هغه نیکتایي او دریشي ته چمتو نه یم، ځکه چې هغه فضا موجوده نه ده. فضا موجوده نه ده چې هغه ځوانان مایوس دي، او دغه مایوسی سبب د دې کیدای شي چې د نیابتي جنګو قربانی شي، او د نیابتي جنګو قربانی چې کله شول بیا حاکم نظامونه هر نوع سیستمونه چې هلته وجود ولري د هغوی د نسکورېدلو لپاره بیا بېرته همدغه انرژي سبب کیږي.
نوبي صاحب، تاسو په اروپا کې خپل ژوند څنګه تنظیم کړ؟ د افغانستان تر وتلو وروسته خو تاسو هر څه له صفر نه شروع کړل. په دې تیرو دوو کلونو کې څومره دغه مزل سخت و ستاسو لپاره؟
یو ماته نه، لکه نور اکثریت افغانان ته همدا رقم ستونزمن زه، ځکه چې کلتور، فرهنګ، مذهب، دین هر څه توپیر لري له افغانستان سره، او هغه مونږ په بله ټولنه کې تربیه شوي وو، دلته بله ټولنه ده. نو بیا طبیعي خبره ده چې دلته یو شی چې ډیر زر اول خو د دوی دغه ژبې سره او د ژبې تر څنګه د دوی قانون، قانون سبب د دې کېږي چې ته کولی شي قانون مراعات کې او دلته په ډیر منظم شکل سره د خپل ژوند ترتیب کې. باوجود چې د دې مسایلو کې ستونزمنځه ده، افغانان د ډیر پخوانم په د اروپا کې چې څنګه جلا وطن ول، داسې یو منسجمې فرهنګي کلتوري ټولنې نه لري چې هغه فرهنګي او کلتوري ټولنې سبب د دې شي چې دغه نوي ځوانان چې راځي د خپل هغه کمې ستونزې لري، هغه ستونزې د هغه مراکزو سره شریک کړي، او هغه مراکز د دوی لپاره لکه نورو نړیوالو ډایسپورا چې دغه مشکلات حلی. دغه شی بدبختانه لا تر څو په هغه کچه نه ده چې د ځوانانو هغه ستونزې یا د افغانانو اکثریت ستونزې حل کړي. نو موږ هم یګانه لاره همدا وه چې زر تر زره د دې ټولنې سره مدغمه شي، هغه د دوی دغه ژبه چې کله د ژبه زده که څنګه چې وایي چې ژبه اساس د ژوند ده، نو دغه ژوند تر څنګه سړی بیا کولی شي چې قانون باندې خپل سر خلاص کړي، او د قانون په رڼا کې چې هر نوع حرکت کوي. زه مطمئن یم چې هغه که په اروپا کې وي، که په افغانستان کې وي، که په امریکا کې وي، د قانون په رڼا کې حرکت کول هغه سبب د دې کېږي چې ته هغه د همغه هیواد ټولنه کې یا په همغه اجتماع کې ته کولی شي د خپل هغه ژوند په ډیر ښه شکل سره مدیریت کړي.
بلې، په اکثر اروپایي هیوادونو کې تر دې مخکې هم د افغانانو ځینې ټولنې وې چې په دې برخه کې یا حداقل سلا مشورې نورو نوو کسانو ته ورکولې. دغه ټولنې له نوو ټولنو سره چې په دې وروستیو کې په تیرو دوو کلونو کې ایجاد شوي دي، یعنی په خپلو کې همغږي سره لري؟
ټولنې خو د ډېرې پخوانه هم وې په افغانستان کې، او د خپل هغه معاصریت هم درلوده، مګر هم هغې وخت کې د افغانانو هغه میزان په دې حد کې زیات نه ول، ډېر افغانان جلا وطن شوي نه ول. اوس په هغه ټولنو باندې هم یو بوج ایجاد شوی دی چې د دې زیاتو اکثریتو مهاجرینو هغه ظرفیت او توانایی ته نه لري، نو طبیعي خبره چې دا نوې حرکتونه ایجاد شوي چې دلته پخپل راغلي دي، په هر هېواد کې دوه درې ټولنې شوي دي، بیا دا دوه درې ټولنې هم د فرهنګي له لحاظ نه چې هغه پخواني دي او دا اوسني دي، د دوی هم تفاوتونه لري، دیدګاه دغه نظریات دي، باوجود چې زه دې ته ډېر احترام لرم، ځکه چې دغه دیموکراسي دیموکراتیک فضا همدا ده چې هر سړی د خپل فکري استقلالیت لري او هر سړی کولی شي د خپل یو مسیر تعین کړي، خو مګر په یو شي باندې به چې دوی په توافق سره ورسیږي چې هغه ملي ارزښتو ته او هغه ملي حرکتو ته او بالاخره یو منسجم حالت ته، باوجود چې په مختلفو افکارو به مګر هم هغې مسیر ته چې تکله راستنه کیږي یا راځي، نو هلته باید په طبیعي شکل ده چې د خپل هغه دریز او مفکوره باید یو کې او په عین زمان کې هغه شخصي علایق یا سلیقې به تر شا پرېږدي، د ولس د غوښتنې په اساس او د ملت د غوښتنو په اساس او د ملي ارزښتو په اساس باندې به دې ډګر ته چمتو کیږي.
نوبي صاحب، په دې وروستیو کې چې دغه سوشل میډیا سړی ګوري یا ټولنیزې شبکې، ځوانان پر بیلابیلو ډلو ټپلو سره ویشل شوي دي، دوی ترمنځ فکري اختلافات بیخي اوج ته رسیدلي دي. یو کس راځي چې د هیواد د نوم سره مشکل لري، بل د قوم سره مشکل لري، بل هویت مسله راپورته کوي. دغه ولې داسې یو دم دغه مسایل راپورته شول؟
بیا هم زه په دې نتیجه یم چې دا وضعیت چې څنګه مې لکه مخکې چول چې نظامونه نسکور کېږي، جلاوطني او جلاوطني کې دغه منفي حالتونه دي، د مکزیک دا او د ویتنام د جنگ پاکل باندې یو کتاب لیکل شوی ده، طبي خبره چې تاسو به هم تیاګا لري مطالعه بل راغوي، چې کم حکومتونه چې ړنګیږي یا نظامونه لبای نزی او د جګړې نه وروسته نسلونه بې اعتماده کیږي، پکې مختلف حرکتونه راځي، مختلفه تفرقه، نو د دغه دومره استخباراتي حرکتو د دومره استخباراتي جنگونو د نیابتو جنگونو اثر خو طبیعي خبره ده چې دا مره منفیات به ویني، مګر دا زه یو طبیعي حالت بولم او دا ډیر کم وخت لپاره، یو دا ډیر اقلیت انسانان دي چې دا نشي کولی چې یا هویت دومره یو ضعیفه ذلیله هویت وي چې دا هویت تر د بینوي سي، او یا په عین زمان کې دا کم حرکتونه شدي د دوی د حرکتونه سبب د دي شي چې واقعا هغه کم کسان چې دا یې حراس او خوف لري او هغه خوف په حقیقت تبدیل شي، نه دا مسؤلیت نه لري، کار نه لري، یو تعداد دي چې هغه یو صحیح مسیر ته سوق شو نه دي شوي چې بیرته د افغانستان کې لږ ذرې وضعیت بهتره شي، سیستم جوړ شي. زه فکر کوم د هغه قشر یا هغه اکثریت افراد دي چې بل مسؤلیت او بل مصروفیت نه لري، او دغه پراګندي سبب دم دې شانو کیږي چې دغه مسایل ته بلمنه وي، او دلته طبیعي خبره شي تر شا به اوس هم هغه استخباراتي کړي ګانی هغه نیابتي ډلې ټپلې هغه به د خپل کار کوي، خو زه د ستاسو د دې خبرونه له طریق نه دا دا ټول ځوانان ته ورکوم چې د افغانستان نوم، هویت، تاریخ دومره کوچنی، دومره مزوزب حالت کې نه ده چې یو دوه درې کسان راشي او هغه دا هویت او دا تاریخ زر تر زره لبای نویسی، که دا دومره ضعیفه او دومره مزوزب حالت کې ده، نو زه د خپل په نوبت باندې همدانن نه ورته تیر یم، خو زه باورمند یم چې نه دوی کې دا استعداد او دا توانایي شته او نه دا هویت او دا تاریخ او دا نوم او دا نشان دومره ضعیفه ده چې دا دوه درې اشخاص راشي او هغه سوق شو کې او هغه لبای نویسي.
تاسو د 50 میلیونه افغانانو یادونه وکړه، په دوی کې اکثریت ځوانان دي، او مخکې مو یادونه وکړه چې دوی یو ډول مایوسۍ سره مخامخ دي، په پای کې دوی ته څه ویل غواړي چې په مایوسۍ کې پاتې سي، که فکر کوي چې دوی هم د یو روښانه سببون په مخ کې لري؟
لکه څنګه مې چل د یو ځوان هغه حاصل او د ځوانانو هغه انرژي یا هغه جوهر یا جسارت په همدې کې ده چې د هر نو ناامیدۍ په قبال کې باید دوی هغه جهد و جهاد وکړي او تلاش وکړي او د خپل هغه سترګل هغه خپل مبارزه باید جاری وساتي. نو د ځوانانو هغه اصلي هدف هم دا وي چې د ناامیدۍ حالت نه براوزي. زه باورمند یم چې هغه بعض ځوانان چې ناامید دي، هغه لکه څنګه مې ویل چې هغه یو طبیعي حالت ده چې پیرغله، او هغه طبیعي حالت به لپای نه ځي، او د ځوانانو هلې ځلې هم دا دي چې د ناامیدۍ نه راوزي او د یو روښانه فضا کې لکه څنګه چې ژوند کړ او روښانه فضا مخکې له مخکې نه ویني او همغه فضا ته به ځان راسي او په دې روښانه فضا کې یا په روښانه آباد او وسا او یو آزاد افغانستان په لیدو د هر ځوان هیله او ارزو ده. او زه فکر کوم یو هیله او ارزو به د دوی دا نه وي چې په امیدوارۍ سره به مخکې ځي. په دې فکر یم زه له اکثریت ځوانانو سره چې د ډیرو نږدې روابطو سره هر ځوان په همدې فکر کې ده چې څه وخت کولی شي چې د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي.
ځوان او مدني فعال فیصل نوبی، مننه چې د ازادي میلمه په پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
مننه ستاسو نه. ښه شیبه او ښه چاره. کور مو ودان.
ازادي رادیو .com